السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي، په سر کې هم څو مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال د اگست له میاشتې تر اوسه پورې د افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر بشری مرسته کړې ده. د په عین حال کې ویل چې دا بشری مرسته دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویست چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډی سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. دوی ویل د طالبانو هغه ډله چې په قطر کې خبرې کولې د سولې ایزې حل لارې پلوي و، خو هغه چې په کوټه کې و په زور د واک ته رسیدو غوښتل کیوه. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم عبادت دی. د سه شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي په یوه غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي بیا مخالفت کې ویل چې تعلیم مباح دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو په تیره بیا د افغانستان د ټولو قومونو، ښځو او ماشومانو د اساسي حقونو پر رعایت کېدو ټینګار کړی. د چینی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د باندنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین ین دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. ناپیژنده وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور جوبل شوي هم دی. یو پولیس چارواکي اسد رضا ویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوتلی او سمدستي یې ډزې پیل کړي. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په سند ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی وو. او د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا فون در لین پر روسیې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز وروسته له دې وکړ چې له روسیې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه. د اوکراین حکومت او متحدانو یې په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا کې ټول پوښتنه شرمونکې بللې او لویدیځ ویلي هیڅکله به یې نتیجې چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دي په رسمیت ونه پیژني. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. په کابل کې یو پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کول باید دښمنی ونه ګڼل شي. پاکستان بیا له څو میاشتې زندان وروسته اتیا تنه افغانان افغانستان ته استولي، ځینې بندیان شوي وایي. د طالبانو حکومت وایي د لاسنیوي په موخه یې د یتیمانو او معلولانو د ثبت لړۍ روانه ده.
نوې سختینام څلور لکه شاوخوا یتیمانو ته رسېدلې، یو لک پنځه در زره شاوخوا موږ نوې سختینام د معلولینو لري.
پکتیکا کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي
ژمر روان ده، موږ کېرینا غون د جاړې دي او موږ ته خپل کېرینا جوړ شي، سړک ته جوړ شي.
ژمی او په دې اړه د افغانانو د اندېښنو په اړه بل راپور هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي چې د اندېښنې کارول باید دښمنی ونه انګیرل شي. د رسنیو د راپور له مخې په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر اسد عباس دا خبره د خپل هیواد د صدر اعظم شهباز شریف وروسته یو څرګندونو ته په اشاره کړې دي. شهباز شریف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې و اویایمې غونډې ته په وینا کې وویل له افغانستان څخه ترهګري ډلې د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل پاکستاني چارواکي د لویدیځوالو د خوشحالولو لپاره په نړیوال ډګر کې سپکه ژبه کاروي. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه باید د یوې وینا پر اساس قضاوت ونه شي. د دې اشاره د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلې کې د شهباز شریف وینا ته وچی ویلی وو چې روسي ډلې له افغانستان د پاکستان او سیمه امنیت ګواښي. د راپورونو له مخې عباس ویلی د اندیشنې څرګندول باید دښمنی ونه انګیرل شي. شریف ته ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې او اویایم غوډې ته ویلی وو چې القاعده، داعش، پاکستانی طالبان د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په افغانستان کې راغونډ شوي دي.
پاکستان وډ اولسو لایک ټو سی افغانستان.
پاکستان لا هم د یو داسې سولېز افغانستان غوښتونکی دی چې ټولو وګړو ته د هغوی جنسیت، قوم او مذهب ته له پامه پرته احترام وسی. پاکستان د افغان شوزو او جنو حقونو ته د درناوی د تشویق لپاره کار کوي.
پاکستان په تیرو کلونو کې د افغانستان په چارو کې په لاس وهنی او د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام پر ضد د طالبانو په ملاتړ تورن وو. پاکستان او سیمیتال افغانستان د تروریستي ګواښ پاړه د شهباز شریف له خبرو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د پاکستان په شمول د څو هیوادونو اندیشنه بې ځایه ده. دغه وزارت په یو اعلامیه کې هم داراز ویلی چې د افغانستان له خاوري به د هیڅ هیواد پر ضد کارونه خستل شي. په اعلامیه کې هم داراز ویل شوی چې نړیوال دي د اندیشنو او تورونو پر ځای د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. لبل خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستيال عباس تانکزي په کابل کې وویل چې پاکستانی چارواکي د البيدي زوالو د خوشاله غول لپاره د کلام به افاتي کوي. د دا هم وویل چې طالبان شواهد لري چې بي پيلوټ الوتکي له کوم ځای الوزي او افغانستان ته ورسي.
و بوردل چې په کابل کې یو لوړپوړی پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کول باید دښمنی ونه ګڼل شي. خو بل لور ته بیا پاکستان پرون هغه اتیا تنه افغانان افغانستان ته واستول چې 13 جولای میاشت کې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور زندان ته اچولی وو. په دې کې ماشومان او ښځې هم وي چې په وینا یې دوی پاکستان ته د ګټې وټې لپاره تللي وو. د دوی وکیل منازا کاکړه وایي چې پاتې نږدې 200 کسان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته خپل هیواد ته ولېږل شي. ځینې زندان شوي ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو له قانوني اسنادو سره سره نیولی او زورولې دي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د ستمبر په 18 د کراچي زندان څخه شاوخوا 200 افغانانو کې نیمایي هغه وخت افغانستان ته روان کړی شو چې د ستمبر په 16 په کراچي کې یو عدالت د غنیولې شو خلکو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی وو. په کراچي کې د دغه افغانانو وکیلی منیزه کاکړی مشال ریډیو ته وویل
د دې یو سل دوه نیوي کسانو پر د سکم ډیپورټیشن پروسیس زموږ د افغان امبیسی سره اوم ډیپارټمنټ او نور سیسمه متعلقه ډیپارټمنټ سره دغه سره خبرې اترې وکړلې او نن د هغه کسان چې وو په دې کې د گاړو د نشتون د وجې نیمای کسان چې دی هغه نن ولېګل او ان شاء الله په دوه درې ورځو کې به هغه نور چې کم پاتې کسان دی هغه به مولېګل شي.
منیزا کاکړه وایي چې په دې افغان ماشومانو کې د دریو کلونو ماشومان هم چې د درملنې لپاره پاکستان ته کورنۍ راوستي وو
چې الته په افغانستان کې د حکومت د بدلې دو سره او الته سکه زلزلہ او سیلابونه راغلي او دغه د وجي د دوی هلته کاروبار او د روزي سزریه نه ولا نو په دې باندې دوی دې ته مجبور شو چې دوی پاکستان ته راشي دلته د خپل دوا وخت لپاره خپل ځان ته خوراک پیدا کی.
په دې خلکو کې خزی او ماشومان هم وو چې په کراچۍ کې پولیسو سخت کال د جولای په میاشت کې نیولې وو. پولیسو ویلي وو چې د افغانانو قانوني اسناد نه لرلو او د خار په بیلابیلو سیمو کې نیولې او زندان ته اچولې وو. په دغه افغانانو کې یو نسرین بیبی وا چې د کراچۍ زندان څخه برتا خپل هیواد ته روانه وه. مشال لیډیو ته ویل په افغانستان کې حالي خنبو او دلته د خجون لپاره راغلی وو.
زمانم نسرین دی زدل تراخلم کاروبار لم مای زما خان بدل تکار کوي مای زما خان بدل تکار کوي نو ال ته جی میو کار روزگار نو موږ دل تراخ غي زلاړ بشو دلته زما مور خپلارم مای دا بوینی کارت مم دے پاسپورت مم دے.
د کراچی ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. په کراچی کې د افغانستان کونسلګری استاذی ګلودین مشال ریډیو ته ویل د نیولې شو افغانانو بیرته هیواد ته پلیګلو کې دوی ورسره هم مرستې کړې دي.
د څومره کسان تقریبا دوه میاشتې نه نیول شو، درې میاشتې نه، او د زنانو د کې زمر نه نه، او تقریبا کو د ګنن تک نه کیا کسان هم د پورتو کو روانه ان شاء الله، او نورې پاتې دي چې هغه هم بل افته د پورت کو د کور ته رن ټول ختمو او هم طرف نه غشري، او د کوم شمانو زنانګانو درې میاشتې پر مشمانو ټول مونږ نه غو کې شاله، او د دې پورت کو له روان چمن خو ته ان شاء الله صفه د افغانستان دا
سک کال د جولای په میاش کې د بلوچستان صوبې په جوب سیمه کې 200 او یو سلويخ افغانان چې د واده سره راتل نیولې شوی بو، او په دوی کې ډیرو ویلي وو چې قانوني اسناد یې لرلو خو بیا هم نیولې شوی بو او رستو بیرته خپل هیواد ته لیدل شوی بو. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې لشمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لاکا رجسټرډ او هم دومره غیر رجسټرډ کډوال اوسي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ رستو لسګونو زره افغانان پاکستان او بیا ایران ته هم تللی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو که د دې خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړی، نیمه نړۍ او د بشري حقوقو پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې 4 لک یتیمان ثبت کړي دي. د دغه وزارت په وینا په ثبت شوو یتیمانو کې د پخواني نظام له امنیتي ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. پر یتیمانو سربیره دغه وزارت د معلولو کسانو ثبت هم پیل کړی، خو معلولان بیا شکایت کوي چې تر اوسه یې د طالبانو له حکومته معاش نه دی ترلاسه کړی. دا چې معلولان څه وایي او په وړاندې د طالب چارواکو ځواب څه دی، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 4 لک یتیمان او 115 معلولان ثبت کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ملا عبدالحمید اخوند دا څرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو روزنیز ورکشاپ د پرانستلو په مهال وکړې، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم چې په دواړو سترګو محیوب یم. وروره، موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام 4-15 تیر سو، حالت یې هم را نه کړی، حالت چې اوس ماسین مانه لږ وو نو اوس یې هم را نه کړی. دا اسلامي مارچ دی.
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند د شرایطو په اړه هم اندېښنې پدېریدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتی فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې دا موږ نوې سفتینام 4 لک شاوخوا یتیمانو ته رسیدلې او دا لړۍ جریان لري. همداراز 1,15,000 شاوخوا موږ نوې سفتینام د معلولینو لري چې فدې کې د تیر ادارې یتیمان هم شامل دي، نظامی، ملکی، هر ډول یتیمان. همداراز معلولین د تیر ادارې کفولیسی، اردو، خاص کمانډو، هر ډول معلول او یتیم دا موږ سفت کړی.
شاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په 70% بشپړ شوی دی. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت د اسد په میاشت کې هم ویلي وو چې په تیر یو کال کې شاوخوا 1,500,000 معلولانو او کونډو ته د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي دي. د افغانستان په تیر حکومت کې هم معلولانو څخه شکایت درلود، خو هغه بهال هر معلول د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه چې اوس 15,000 افغانۍ ته کم شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کاناډا افغان خزو سمپوزیم د افغانستان اوسنۍ نظام جنسیتي اپارتاید وباله، او د کاناډا له حکومت یې وغوښتل چې په افغانستان کې د خزو د حقونو د دفاع په خاطر له طالبانو سره خبري وکړي. خو د طالبانو حکومت تل خځو سره تبعیض چلند رد کړی او ویلي دي چې د خځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي دي. په دغه دوه ورځني سمپوزیم کې ګډون کوونکو خځو د ویلامې په خبرولو سره په افغانستان کې د خځو ستونزې او اساسي اړتیاوې مطرح کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سپتمبر په 28مه او 29مه د کاناډا اوتاوا ښار د کاناډا افغان میرمنو سمپوزیم کوربه وو. دغه سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د شته ستونزو په ځانګړي توګه د ښځو پر وړاندې ستونزو باندې خبرې وکړې. دغه میرمنو د یوې اعلامې په خپرولو سره د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې په عادلانه ډول ښځو، نجونو او اقلیتونو ته رسیږي. دغه میرمنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې د افغانستان اوسنی نظام د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني او وی غندي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. دوی د غشن وغوښتل چې افغان ښځې باید په هر هغه پریکړه کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه کېږي حضور ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې په دغه سمپوزیم کې په آنلاین ډول برخه درلوده په خپل ټویټر لیکلي هغه څه چې دوی د افرادو، دولتونو او نړیوالې ټولنې په نوم کوي او یا یې په کولو نه بریالي کیږي د دې ښکارندوی کوي چې دوی کوم کسان دي. خو نوموړي د خپلو دغو څرګندونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په کاناډا کې افغان ښځې په ټوله نړۍ کې د ښځو په مشورې سره راټولې شوې چې خپلې غوښتنې د لارې د نقشې په ډول د کاناډا دولت او متحدینو ته وړاندې کړي. دوی په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو اساسي اړتیاوې او لومړیتوبونه پوښتنه کړي دي. د غوښتو د غشنګ د کاناډا له دولت غوښتي چې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا سره د طالبانو د مشرانو د سفرونو د معافیت د ختمېدو په اړه کار وکړي. کوم محدودیتونه چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي په افغانستان کې دننه او بهر په پراخ ډول له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل، د دولتي ډیری ښځینه کارکوونکو په کور کې نول، اجباري حجاب او له محرم پرته د دوی پر لری وټن سفر بندیز هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ 1290 سپو په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 سپو په اکثر لویو خارونو کې اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه همدا شی به زموږ په ویپانه کې هم اوریدل شي. د ویپانه آدرس د ازادي رادیو .com. په داسې حال کې چې د هوا په سړېدو خلک ژمی ته اندېښمن دي، د پکتیکا زلزله ځپلي خلک اندېښنه لري چې بې سرپناه به پاتې شي. څو نړیوالې موسسې د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکو ته یو شمېر کورونه جوړوي. په دې کې اوس د ترکیې سرې میاشتې هم ټټر وهلی چې شاوخوا سل کورونه به زلزله ځپلو ته جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ترکیې د سرامیاش ټولنه غواړي چې په پکتیکا ولایت کې د زلزله ځپلو لپاره یو شمېر کورونه جوړ کړي. د سږکال په دوبی یا جون میاشت کې شدیدو زلزلو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه او زرګونه نور ژوبل کړل. د دغو زلزلو له کبله لسګونه زره خلک بې کوره شول. د ځایي چارواکو په وینا لا هم د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې 4500، په برمل کې 1500 او په سپیره ولسوالۍ کې له 1500 تر 1600 کورونو ته اړتیا ده. د دوی په وینا ټولو بې کوره شیو ته خیمې نه دي رسیدلي او شمه را روان دی. د ګیانی ولسوالۍ دوه اوسیدونکو کوثر او رحمت الله ازادي رادیو ته وویل
تقریبا شاوخوا زمون خاندین کلی پلار شهیدان ورکړی دی چې یغه له قربانیو څخه یو ځای په خپل چې ما پلار په شادر بندر فل لای دی او دغه سره کم ته زمون نن شل په میله دی چې ټول دی جړ شوی دی.
زما روان ده نیمه کرینا غون د جاړې دی او میسته چې خپل کرینا جوړ شي سړه کړه جوړ شي.
د ملګرو ملتو اړوندو مؤسسو د پکتیکا په برمل ولسوالی کې به سرپناه خلکو ته د کورونو په جوړولو پیل کړی دی. دوی هم داراس غواړي چې په ګیانی ولسوالۍ کې هم کورونه جوړ کړي. په همدې منځ کې د ترکیې سره میاشتولنه غواړي په دوو کلیو کې سل کورونه جوړ کړي. په پکتیکا کې د افغاني سره میاشتولنې مشر مولوی الیاس ناصری وایي د ژمي لپاره 2000 خیمو او همدارس تودو جامو ته اړتیا ده.
په افغانستان کې د سشکال زلزلې او ورسره سیلونه په داسې حال کې و چې لوړاندې وچکالۍ سخت زیانونه پیښ کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو تاسو پیغامونه راټول کړي د غراز بواوري چې په لوګر کې لسګونه درملتونونه تړل شوې دي، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د ولن محالې تړون لمخې له روسیې څخه غنم، پټرول، ګاز او ډیزل په روبلو پیری. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي د خوراکي او سونتو کل لوړو بیو شکایت کوي او غوښتنې دا ده چې د جمیل راتګ مخکې د دغې ستونزې د حل لپاره باید هڅې وشي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د منی پر رسیدو افغانان د ژمي د یخنۍ غم اخیستي او شکایت کوي چې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي اقتصادي ناورین ځپلې دي او په دومره ګرانه بیه د دې توکو د اخیستلو وس نه لري. د دوی له ډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د ژمي له راتګ مخکې باید په دې برخه کې اقدامات وشي. د کابل اوسیدونکي نوید او د اروزګان ولایت اوسیدونکي عبدالودود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې تیل، ګاز همداسې په لوړ قیمتو کې پاتې دي، خصوصا اقتصادی اوضاع ډیره خراب ده. خلک نشي کولای چې د ټول شان په دومره کم عاید باندې چې دوی لري ترلاسه کړي. د ژمی چې را روان دی، په ژمی کې بیخي د شان ته ډیر ضرورت دی، نو په دې اساس باندې خلک پریخانه دي.
د غنم بیا وروره څلور نیم سوه، پنځه سوه ته په ځای ځای کې رسېدلي ده. اوس موږ په ولایت کې موږ ورځو، من په څلور نیم سوه کلداري موږ ته بیانېږي، نو د دې موږ اوس لرو بره چې رانیسو.
تازه د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره د غنمو، ډیزلو، پټرولو او ګازو د واردولو په برخه کې یو لنډمهاله تړون کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل، د دې تړون له مخې به روسیه په کال کې شاوخوا یو میلیون ټنه پټرول، یو میلیون ټنه ډیزل، 500 زره ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم افغانستان ته ورکوي.
سیمه تخنیکی مو
زموږ تخنیکی ټیم په یاد هیواد کې یو موده و چې هغه هیواد له مسؤلانو سره د نفتي موادو په اخیستلو او د تړون په جزئیاتو کار وکړي. هغوی خپل کار پای ته ورسوه او اوس هڅه کوي چې دا تړون عملی شي. ښاغلی جواد زیاتوي چې دوی د روسیې په پیسو یعنی روبلو د توکي اخلي، خو تر دې مخکې په بهر کې د افغانستان ډیری سوداګریز معاملې په ډالرو کې دي. خو په داسې حال کې چې د اوکراین له جګړې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو د نورو غړو هیوادونو اړیکې له روسیې سره خرابې شوې او په ورته وخت کې یاد هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په رسمیت نه پیژني او وخت نا وخت پرې د بشري حقوقو د نقض په اړه انتقادونه هم کوي، له روسیې سره د طالبانو تازه سوداګریز تړون به له لویدیځو هیوادونو سره د دوی پر اړیکو څه اغیز وکړي. سیاسي شنونکی طارق فرهدی وایي دا چې سترو قدرتونو افغانستان یوازې پرېښی او سوداګري نه ورسره کوي، په داسې شرایطو کې افغانان او په افغانستان کې واکمن حکومت مجبور دي چې د خپل اړتیاو د پوره کولو په خاطر یو لار پیدا کړي. د نوموړي په باور افغانستان داسې یو نظامي ځواک نه دی چې له روسیې سره سوداګري تړون یې له ناټو سره په تقابل کې وبلل شي.
قدرت های دیگه ایره به حیث ازینه میبینند کولای
نور قدرتونه دې مسالې ته په دې سترګ نه ګوري چې افغانستان د ناټو په وړاندې درې درې دی. افغانستان کوم نظامی ځواک نه دی چې له افغانستان به هر کوم تاثیر ولري. وی دې هیوادونه په دې پوهیږي او په دې هم پوهیږي چې له هغه وروسته چې افغانستان پرې خودل شو باید خپل چاره خپل وکړي. د 2018 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له ډیرو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزي اړیکې پرې شوې چې له دې امله د ګڼو لومړنیو توکو بیې هم لوړې شوې، خو د خلکو له شکایتونو سره هم د ستونزو تر اوسه نه حل شوې او د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دومره لوړې دي چې ډیر خلک یې د اخیستلو وس نه لري.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه داریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاود سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو دا خبرونه نن را سره واوري. نن پکې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ورستیو لفظي شخړو په اړه خبرې پکې کیږي. د لوګر د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې نه دیر خپل سری او غیر قانوني درملتنونه تړلې دی. بلورته د لوګر یو شمیر اوسیدونکو او د درملتنونو مالکان د چارواکو د اقدام هرکلای کوي. دا چې ولې تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې ورو
په لوګر کې لوی ونې راهیسی د روغتیایی ټیمونو لخوا د درملتونونو د قانوني کېدو او د تاریخ تیر او بې کیفیت درملو د مخنیوي په خاطر د څارنې او ارزونې بهیر پیل شوی دی. چارواکی وایي د لوګر په خروار کې 12، په هزاره کې 14 او محمد آقای ولسوالۍ کې 11 درملتونونه تړل شوي چې ټول شمېر 9 درملتونونه کېږي. د لوګر د عامې روغتیا رئیس سید الرحمن قادری آزاده رادیو ته وویل له دې کارۍ موخه د طبي قوانینو پلي کېدنه او خلکو لپاره د ښو او معیاري درملو وړاندې کېدل دي.
د سیاتامې د ریاست د مسولیت او د قوانینو بررسی د مدیریت د لایحې مطابق د غوی جوازونه د فعالیت د غوی هغه درمل چې هغه غیر قانوني وي یا هغه درمل چې هغه تر وخت تیر وي د دوی ارزیابي کو چې د خپل لایحې او د خپل مسولیت په اساس باندې تر څو د موږ عام ولس او مسلمانانو لپاره صحیح خدمات په قانوني او اصولي ډول باندې عرضه سي.
په همدې حال کې د درملتونونو مسؤلین د عام روغتیا ریاست له دې کار اخوختي خو غوښتنه کوي چې قانون باید پرته له توپیره په ټولو درملتونونو په یو ډول پلی شي. د پلی عالم خور یو درمل پلورونکی ذبیح الله امینی د درملتونونو د اسنادو کتل او د درملو د کیفیت پلټنه ښه بولي او وایي
نزی ارزیابي ښه است دلته اوسي لکه تاریخ تېره دواګانې بعضې وخت سړی اخکېږي پاتې کېږي اخکېږي دا ډېر ښه کار ده. بعضې خنډونه اوس پیران موجود دي، هغه باید دوی همکاري وکړي چې هغه لرې سي. کنه کومې کمپنۍ چې راجستر دي ښې کمپنۍ دي، هغه دي هغه نور لوکال مالونه شاید چې دي هغه که بند سي مړه ده، خو اوس پیران مشکلات ډېر دي دوا پاغې کې.
له بلې خوا د لوګر اوسیدونکي له بې کیفیته درملو شکایت کوي او له روغتیایي چارواکو غواړي چې په کلکه مخنیوی وکړي. د لوګر دوه تنه اوسیدونکي یار محمد او محمد غنی همتیار وایي
د موږ غوښتنه دغه ده چې مقصد د موږ ملک ته ښه شی راسي، واړه او غټو جګو ته ټولو ته ښځو ته مقصد زنانه او ته ټولو ته پیدا ورسیږي. هغه شی به څه کوو چې پیسې پرې ورکړو موږ ته خیر او پیدا نه رسیږي. بیا هغه ته بیخي ورزوم نه، هغه ډاکټر ته
تورخم بولدک خلک وینه پاکستان ته روان مجبوری لپاره دوای لپاره زکات صحیح دوای ده دلته مگر صحیح دوای نشته خو پوی ډاکټران له محمد دوا به کیفیت ډیره ده.
سره دې چې په ورستیو کلونو کې د هیواد په پلازمینه او یو شمیر ولایتونو کې د درملو زینو تولیدي فابریکو فعالیتونه پیل کړي، خو بیا هم افغانستان ته ډیری درمل د گاونډیو سیمې او یو اندازې له اروپایي هیوادونو واردېږي. د کارپوهانو له نظره په قاچاقي لارو د واردېدونکو درملو له پلور او استعمال باید ډډه وشي.
تاسو لا پیغامونو
ما زمان عبدالحق د لغمان ولایت سیتون کې یو تن متقاعد نو هیله می ده چې تاسو د طالبانو یو استاد یو نماینده به صلاحیت وګورئ او د متقاعدینو د تقاعد په اړه تنه جدي پوښتنه وکوي. دا موږ ډیر په تکلیف کې په مشکلات کې د یو کال کې چې موږ کومه حق چې دا غي نه درا کړي نو نه پیغام دی چې اخیری فیصله د اخیری فیصله سمانه او څنګه حساب ده. ازادي رادیو د هغه مرجونه ده چې ملت اطمینان به خول کې ځوابونه همیشته چارواکو نه اخلي او تسپاري مننه خوشاله اوس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو کرکونکو اور یتم سلامونه وایما. دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړي د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونو ځکونو چې دغه کم پاکستان یا بل دولت بل دولت افغانستان باندې چې دی وس پیدا دلته دایسته و نور د لټپلستا دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو مګر دا د شذ مکتوبونه چې لاسې د مکتوب برابر هم خبر وکړل پر نرو شزه دین نو اسریز د کری پارس دی نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه چې تجربه د علاقې د یو کار کړي د شزه خورانی مکتب ته نزي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو د السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زدار وزگان ولایت شید اساس ولسوالۍ خبره در سره کوم. نوم رحمت الله دی. نو دا زموږ په منطقه کې هیڅ د ټلیفون انتن کار نه کوي. داسې ولړ ځای غرت یو داسې ساګي ته بخیجو بیا د ټلیفون انتن کار کوي. که داسې ځای ولاړ نه سو ټلیفون کار نه کوي نو زموږ د لوړپورو طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د یو انتن زمینه برابره کړي. موږ ډیر په تکلیف یو. دام بس موږ د پاره یو سایه د نور د لارې او د سړک او خو نسي کولای. دغه د انتن کار چې راته وسی بس موږ ډیر خوشاله یو جهان مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دویمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې لرو، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس اتنیمې بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1.2 میلیارډ ډالر بشري مرسته کړې ده. د په عین حال کې ویل چې دا بشري مرسته دوامداره نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویست چې پرون د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعات په اړه نظر څرګند کړ. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس طانیزي نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض دی او علما وایي مفید تعلیم عبادت دی. د سه شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس طانیزي په یو غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. خود طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی په مخالفت کې ویل چې تعلیم مباح عمل دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو په تیر بیا د افغانانو د ټولو قومونو ښځو او ماشومانو د اساسي حقوقو پر رعایت کې دوه ټینګار کړی دی. د چین د بندنیو چارو وزارت ویان په داس حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع یادوي چې د بشري حقوقو ملاتړ موسسې چین په شینجن کې د ایغورانو او نورو مسلمانانو لګکیو د حقونو په سرغړونه تورنوي. ناپیژند وسوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د ازادي اروپا ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور جوړل شوی هم دی. یو پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکي د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوتلې او سمدستي ډزې پیل کړې دي. د اروپای کمیسیون رئیس اورزلا فوندرلین پر روسیې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. د وړاندیز وروسته لدی وکړ چې له روسیې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراق په کردستان کې د ایران خونړۍ بمباری په کلکه وغندلې او د نورو بریدونو په وړاندې خبرداري ورکړ. د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په خبرپاڼه کې ویلي چې هیواد د عراق پر خاوره د دغو حملو په وړاندې چې د شرمون کې بللې دي د عراق د خلکو او حکومت ننګ کوي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډېریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عاطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سرخوږ، د زړه د ټکان ډېریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکس نخې نخانی راتوي.
اخر خسک یا انجلس پیږي سه ورس پرز دي ته وزړ تنگواله پیدا کیږي، اندکرنج کیږي، نه پوري چا سره خبري وکي، ورس تنها وسی کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته ور مصرفیت د لود اغه ورس پرز کې میګه علاقه او شوق کار تنه لري. خپل نفر وای وای ز ډیر بد احساس لرم، احساس ته خستګي په ټول وجود کې کومه او هیڅ ملواس نه کیږي. اغه فکر کې زه تنبل سوي امه اته ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي سره واز تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکي فقط په اوجی کې غوړي کینی پردې کش کړي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن احمد زی زیاته کړ چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي لومړی په واره ماحول کې کینی سترګې مو پټې کړي او د پینځو دقیقو لپاره ژوره سا واخلي او بیرته بهر کړي هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړي چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه او بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغه تاثیر مستقیم دغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي له ماشومانو سره کوي ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودل چې مثلا له ښځې او خپل ماشومانو سره جنجال وکړي اوس ټول ورځ په کور کې او بل کار نه لري نو مجبور ده چې له ښځې اولادونو سره جنگ او جنجال وکړي نو اوس مهال ډېری ښځې ډېری میرمنې په رواني ستونزو اخته دي بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کوګورو ډېر زیات ضعیف شوی دی نو د اقتصاد ضعیف کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري بل دا چې د درک نشتون دی زمونږ اکثر سړیان چې کوم دی هغه زمونږ میرمنې صحیح نه درکوي
شمې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسي په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې دغه کنټرول ناشونی وي خپل ځان ته داسې قناعت ورکړي چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی ډیرو خبرو پسې مګر ځئ تشویش مکوي او ځان خوشاله وساتئ نوموړي زیاته کړه چې د دې خبرو په عملی کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نکړ نو رواني ډاکټر ته ورشي
رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلي بل خارجي کوموسسات چې هغه هم کوشش وکړي چې د رواني کومکونه ډیر زیات راکړي ځکه چې تر هر څه د مخه بل لاولین یا ځونو څخه فکر کوم چې دوه میاز دی یو انسان د رواني میازونه دي چې هغه باید برآورده شي او دې د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر یو وخت کې یو بحران راځي یو تاهل راځي نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان لدینه متاثر کیږي حکومت ګورو چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي خوب ونه کړي او خپل استعدادونه او وړتیا او څخه کار واخلي دغه دوه ګرو ته بل خصوص ډیر زیات کار وکړي
په ولسی جرګه کې د خلکو په خنۍ استاد ګللی صافي وایي چې له 12م ټولګي څخه د پورته ټولګیو د انجونو پر مخ د خوانځو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریخودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی
د اکثر هم دا وځي مثلا د واګان اخلي اخلي وسوي راکرات د ورزي د خلک ډیر زیات مثلا ځکل شي وي دي ډیر خپه شي وي دي د چا لاس کتاب وخت ورته چې درس مو وي قسم باندې اوس دا جنکه چې څوارلو سوګر لاس کولو د دوتونو علاقه لري د واتمن څوک چې مثلا ډاکټر شم څوک چې انجینر شم څوک چې معلم شم څوک چې پیلوټ شم مګر ته د لاس کتاب وخت لکه شکوي ورته چې مزه مکتب ته مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات شړې څوک به کی چې نور هیڅ مشکل متا نه وي اولاد به تعلیم وي خزم پر روان ټلیفون افته کړی دی اته غجنکې چې فکر کوم چې د مکتبون ته د فیسبوک کله کله کوم ډیر جنکې جاري مکتبون ته چې مثلا دوه نزي دوه ډیر جاري به د ورځې کوي پر رواني لحاظ پر هیل لحاظ بالکل د افغانستان خو ته ټلیفونه پیدا کړی
ډاکټر محب لازغم چې پر رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پر لپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي لانو موري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راپولم
مثلا ډېر میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې اوس په کور ناستې دي اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو همدارنګ ډېر وګړي مهاجر شول کورنۍ سره بیل شوې د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل مایندې پلارونه هلته پاتې دي یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکي دي، ښې ورځې بیا راتلونکي دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې دوونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې دوونو پانی خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دوونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سین غاړه خوخیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه عملته د سین په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سین له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو لپاره یا د 10 دقیقو لپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي یا له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یادې کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیاری ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنگ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کیدونې نه دي، بلاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د میاد هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفه ولري او کاهیان دا هم نوي د هر نوي مهارت د کول د پخپل د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. ازادي رادیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیري دو سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانيانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانيانو حقونه څه دي او په کوم مواردو کې نقص کیږي او ول نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قانونو کې څه بل شوی، په دې اړه بحث لرو. په بس کې را سره ملما ده خاغلای نقيب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د دی غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پایل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړئ نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کټ حیات پورې او همدارنګه په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخوته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کټ حیات پورې ورکړل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د غوښه استفاده کوي او هلته ورکول کیږي. لومړی راځو هغه حقوق ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر کټ حیات پورې یا د محکمې پورې شخص ورکړل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غوجرم باندې د بوت پوکل شي چې ته دې جرم په اساس باندې نیول شوی، دا د شخص حق باید پوشي. اسنه چې یو شخص نیول شوی دا خبر نه چې په جرم ځنی نیول شوی، بوت پوښتنه په دې جرم باندې ونیول، او بل بوت خپلوان خبر شي چې مول شخص مو نیول، ای خپلوان ته بوت خبر ورکړ شي، او بل په خپل سر تا او کله چې په خپل سر یو شخص تاب کیږي چې جرم نه وي تر سره کړ، دغه دې پوره بوت دولت چې براند خساره ورکي. دا یو شخص ګناه نه کړی او ته توقيف کوي بندی کوي، د خپل یو جرم ده. نو دا شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړل شي، او بل یې تحقیر تعذیب په معنا ده. په هیڅ صورت باید بندي تحقیر تعذیب شکنجه نشي، د دې څخه مسکون د مسکونیت ترلودون کیده. او کوم مطالب موضوعات چې دای بیانوي باید پازادانه ډول یې بیان کړي، موضوعات او پیرایه کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي، او بل دای پازادانه ډول شهود را وستل شي محکمې کې شهادت ادا کړي، بوکې باید هیڅ مشکل سره مخ نشي. د سکوت حق درلودون کیده چې دای سکوت وکړي کله چې څارنوال یا پولیس نه پوښتنه وکړي یا قاضي، دای کولی شي په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي. او وکیل باید ونیسي، وکیل نیول شو، وکیل د حق دی، وکیل نیول د دې مشروع حقوقو څخه دفاع کوي، او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص، مزنون شخص، زندانی شخص دای وکیل ونیسي، او بل په باید په بازدانه ډول د خپلو خپلوانو سره دای تماس کې ونیسي، د خپل وکیل سره په تماس کې، د خپل کورنۍ سره په تماس کې وي. هغه که چیرته په کومه ژبه باندې چې په دې محکمې رسمي ژبه ده په هغو دای نه پوهېدل، یا د ژبه بل رقم وه مو قاضیان نه پرې پوهېدل، نو دای کولی شي چې ترجمان ونیسي. نو ترجمان نیول هم د ده حق، نو دا د وکیل یوه خبره. بله هم که پیرزا پکم وکیل که چیرته د خپله په واسه کې پوره وه، خپله په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي، او که چیرته پوره نه وه، دته باید دولت خپله وکیل ونیسي. تا دولت د دولت په حساب باندې د دې لپاره بوت وکیل تعین شي د دې سیو ورقه تا اوراق ته بوت لاس رسای ولري د دې سیو اوراق لاس رسای ته حق وي داس نه چې دوسیه یوزې د بوت لاس رسای نشي ورته بوت لاس رسای ولري او د پوج د مو دوسیه دا او په دې کې د مسول ذکر شوی او بل په علانی ډول بوت د دې شخص یا د اشخاص او محاکمه تر سره شي خلک پوج چې د محکمه په یعنی عادل محکمه شوی دا کنه شرعی محکمه کوم شخص جرم تر سره شوی دغه مطابق جزا ورکړل شوی دا او کنه په محکمه کې باید حضور ولري محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط او د دوی حق باید په محکمه کې حضور ولري اخر خبره باید د خپل حق دی چې اخر خبر په اخر کې قاضي دی وکوي چې اخر خبره کولی شي شو د شهود د جرح حق وکړي شهود جرح کولی شي د قاضي څارنوال د خپل دایره کولی شي چې نوموړی قاضي د ما سره په دې مسئله کې خیانت کړی یا په دې کې پاسات لګي یا زما سره ظلم کوي یا څارنوال چې سندونه پرې راوړي دی کولی شي چې قاضي یا څارنوال هیسته کې موضوع څخه د همدې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې دته باید ورکړل شي او دای د هغو څخه باید استفاده وکړي
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي
ګورې د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري په مخکې پر مختللو هیوادونو کې هغه حقوق منظم ډول دوی ته ورکول کیږي یو څه د دوی په روحیاتو کې پر بدلون راغلی دی هغو د پر منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی لپاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغو لپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوي شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په ستر کتل کې ورته ویل کېږي دا مجرم دی دولت دی هغه چې د دې په ځای چې اصلاح کې هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي نور یې محسوساتي کوي کله چې خوشی شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نیک راوي وشي دا اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی نو د مریض شخص اصلاح باید منظم او ښه شکل تر سره شي چې هم دای په محبس کې اصلاح شي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شي ټولنه په اوس وخت کې او په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نشي او یو مجرم هم باید اصلاح شوی وي دا یو بل دلیل دا هم کې دای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کیږي د سره په دې ډول هم ظلم تر سره کیږي او ظلم کیږي او نور هم مختلف موارد شتون لري
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنۍ شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوي البته
ګورې مو په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د خودی لپاره شتون لري دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري خو دوی ورته قایل دي دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قایل یا دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیان لپاره ورکو
او زه سه په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوی البته زندانیان حقونو ته اشاره شوی که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیان لپاره حقوق په نظر کې نیول شوی دی چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی د پوره حقوق په نظر کې نیول شوی دي چې خپل د مدني او سیاسي حقوق په نړیواله اعلامیه په څور له ساماده کې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوی ده او همدارنګه د بشر حقوقو د خپل واقع اعلامیه په مختلف مواردو کې دوی د پوره وړاندوینه شوی ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوی دي لومړی کله چې مثلا یو شخص بیگناوی غدوی توقیب یا ونیسی هغه باد خوش ایکلی چې مدنی او سیاسی حقوق په اعلامیه کې هم په څور لسم ماده کې د ټکټ اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه د باد زندان کې په نظر کې ونیول شي او بل کله چې محاکمه کیږي او متهم شخص انتخابات اجباری اقرار وانه خستل شي او با د تای شکنجه نشي د محبس په دور کې او همدارنګه کوم تور چې په د باندې پوری شوی دی کوم تور چې د تا په دای په باندې نیول شوی دی د مدني او سیاسي حقوق اعلامي په څور لسې ماده په اساس باندې غوښ خبر کړل شي چې په دې تور باندې نیول شوی او بل دای بوت په یو خپل واکه او به پلاو محکمه که دای محاکمه شی دی بشرکو که دی لسم یو لسم ماده او دی مدنی و سیاسی حقوقو پس ور لسم ماده که دی تکیت اشاره شویده او دای باید پلند موده که کن وقت ولکی باید زر تر زر نمول شخص محاکمه شی چه دی مدنی و سیاسی حقوقو پنه هم ماده که ورته یادونه شویده او کوم گواهان چې د مقابل کې گواهی ورکوي کولی شي د پاسانه سره غرت کی او دای دا ژباړن حق لري دای بوت ژباړن ونیسی او د خپل ځان لپاره شاهدان راولي چې په څوار لسه ماده کې دغه موضوع ته اشاره شویده او بل دی یو جرم چې ترسره کړی نو په برخې د محاکمه شوی بوت بیا د هغو اجر په دماغ په جرم باندې بوت بیا محاکمه نشي نو او بل پزندان کې دوی په اړه باید منظم حقوق شتون ولري د شکنجه نشي هلته منظم ډول د حقوق او قواعد په نظر کې نیول سره دای په منظم ډول په ښه شکل باندې زندان تیر
ډیره مننه اوسلو سپ کور ودان قدر مناوریدون کو تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه د غړي او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په اړه اوریدي دا وته دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لاس بارم الله مو مل شه خدا او بریالي اوسئ
نغمایم تم سازم زر باب تم شهبازم زنغمایم تم سازم زمقامیم تم سوریم زآهنگ تم آوازم زنغمای تم شمع تلمبای دجی شمع زپتنگ تم پروازم تلمبای دجی شمع زپتنگ تم پروازم زمجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه زمجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه دادا گومی پیاله بندې چې نشه په کې مستی دي دادا گومی پیاله بندې چې نشه په کې مستی دي دادا گومی نغمه څنګه شاباز پکې نڅېږې دادا کومې نغمې څنګه شاباز پکې نڅېږې
لیوان تو بیه تزما د جنون رازی تم سر د لیوان تو بیه تزما د جنون رازی هم نازم یه هم منظم تم سوز هم گدازی هم نازم یه هم منظم تم سوز هم گدازی تقبلات تمی کا بائے تمر جا درا دنیا سے تقبلات تمی کا بائے تمر جا درا دنیا سے زلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغاز ہے زلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغاز ہے دادا کیوں میں کیا لے بندے